د ماسپښین دوی بجې شوې. احمد چې بریم د اسدی رډیو د دې سات په خبرونه کې ساسو کوربه. السلام علیکم. په ټکنیکی برخه کې آصف حبیبی را سره مرستندوی دی. د خبرونه چې په منځنۍ څپه 12.5 په ټول افغانستان کې خبري شي، د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. تر خبرونو وروسته به واوري چې روسیا وایي شای افغانستان ته هلیکوپټر ورکړي، خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه.
السلام علیکم. ولسمشر اشرف غنی د کندوز ولایت د وضعیت د څیړنې لپاره یو پلاوی ته دنده سپارلې. ملي اردو په تیره یوه اونۍ کې په بیلابیلو سیمو کې د 115 وسلوالو د وژل کېدو او د لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي، او د تونس د ملي ډیالوګ څلور اړخیزه ټولنه د 2015 کال د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي وبلل شو. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی د کندوز ولایت د وضعیت د څیړنې لپاره د حقیقت موندنې یو پلاوی ته دنده سپارلې. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر غنی پرون په ارک کې د کندوز ولایت له بانفوذو شخصیتونو او مشرانو سره د کتنې پر مهال دا اعلان وکړ. د اعلامې له مخې دا پلاوی به د وضعیت له څیړنې وروسته په دې اړه چې په کندوز کې څه پیښ شول او کومو اصلاحاتو ته اړتیا شته یو هر اړخیز راپور برابر کړي. ولسمشر غنی ویلی چې د افغان ځواکونو پوځي عملیات به په شمال ختیځو ولایتونو کې تر هغه روان وي چې دا ولایتونه له سختریزو وسلوالو څخه تصفیه شوي نه وي. پر کندوز وسلوالو 12 ورځې مخکې حمله وکړه او له 9 ورځو راهیسې جګړه پکې روانه ده. د افغانستان دفاع وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د ګڼ شمېر وسلوالو د لمنځتلو او ټپي کېدو خبر ورکوي. د ملي دفاع وزارت نن په یو بیان کې وویل چې افغان ځواکونو د ننګرهار، غزنی، پکتیا، پکتیکا، اورزګان، دایکنډي، زابل، کندهار، تخار، کندوز، هرات او هلمند په بیلابیلو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې 115 وسلوال وژلي او له 80 زیات نورې ټپیان کړي دي. بیان زیاتوي چې له دې وسلوالو څخه وسلې، ماینونه او مهمات هم ترلاسه شوي. بیان همدارس په دې عملیاتو کې د ملي اردو د 15 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. او د کابل د چندول سیمې تکیه خانې ته نږدې په یوه چاودنه کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په سیمه کې د پولیسو د اړوندې حوزې امر ګل رحیم ساپی ازادي راډیو ته وویل چې پیښه د لاسي بمونو د چاودنې له کبله رامنځته شوې. یو تن یې وژله او درې نور یې ټپیان کړي دي، خو د کابل د امنیت قمندانې ویاند عبدالله کریمي ویلي چې دا د یو مقناطیسي ماین چاودنه وه چې درې کسان یې ټپیان کړي دي. راپورونه وایي چې یو ایرانی جنرال د سوریې حلب ښار ته نږدې وژل شوی دی. د لبنان د المیادین تلویزیونی چینل نن راپور ورکړ چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک جنرال حسین حمدانی د چهارشنبې ورځې په ماښام په داسې حال کې وژل شو چې د سوریې پوځ ته د روزنې د ماموریت په حال کې و. د ایران سپای پاسداران پوځ نن د حلب په شمال کې د جنرال حمدانی د مړینې خبر تایید کړ. د امریکایي چارواکو له قوله پر راپورونو کې ویل شوی چې څلور کروز توغندي چې روسیه په سوریه کې ځینې اهداف پرې پنهه کړي وو په ایران کې لګېدلې دي. دا چارواکي چې نومونه یې نه دي ښودل شوي وایي معلومه نه ده چې آیا د دې توغندیو چاودنو به زیان اړولی وي که نه. همداراز دوی د دې توغندیو د لګېدو ځای هم نه دی ښودلی. د روسیې د دفاع وزارت دا ادعا رد کړې ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره په یو ټلیفوني تماس کې په سوریه کې د داعش له مرکزونو پرته پر نورو اهدافو د روسیې د بمباریو له کبله اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کیربی پرون د دې ټلیفوني خبرو جزئیات خبري اعلانو ته څرګند کړ. ښاغلی کیری زموږ اندېښنه پر هغو اهدافو د بمباریو په اړه تکرار کړه چې د روسیې پوځ بمباري پرې کوي خو له داعش سره ارتباط نه لري. مسکو د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په کاسپین سمندرګي کې د روسیې له پوځي کښتۍ څخه شپږویشت کروز میزایلونه توغول شوي چې د سوریې په شمال لویدیځ کې ځینې اهداف ویشتلي دي. د خپلواکو سازمانونو د تازه معلوماتو له مخې تیره میاشت د حج په مراسمو کې په ټیل ماټیل کې د 1222 او 1399 ترمنځ کسان مړه شوي دي. د سعودي عربستان چارواکو په دې پیښه کې په رسمي ډول د 909 حاجیانو د مړینې خبر تایید کړی. دا به پرې ارقام د ځینو هیوادونو د معلوماتو پر اساس برابر شوی چې په پیښه کې د خپلو اتباعو مړینه تایید کړې ده. اسوشیټډ پرس خبری اژانس د مړو شمیر 1309 تنه ښیي او وایي سعودي عربستان هڅه کوي چې دا ارقام کم وښیي او په دې توګه خپل حیثیت خوندي کړي. خو د فرانسې خبری اژانس بیا د وژل شویو حاجیانو شمیر 1222 ښودلی. د عربستان شاهي حکومت له دوو اونیو را په دې خوا تازه ارقام نه دي خپاره کړي. د تونس د ملي ډیالوګ څلور ارخیزه ټولنه د 2015 کال د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې وبلل شوه. د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د نوبل د سولې د جایزې دفتر وایي چې د ډلې په تونس کې د 2011 کال له یاسمین انقلاب وروسته چې په نتیجه کې ولسمشر زین العابدین بن علي حکومت نسکور شو، د ګنګوندیز ډیموکراسۍ د ټینګښت په برخه کې ټاکونکې ونډه ولوبوله. د دې ټولنې د فعالیتونو په مرکز کې د تونس څلور اتحادیه وي چې د سولې د ټینګښت په مقصد په خبرو اترو کې منځګړتوب وکړ. یو اسرائیلی یهود په دیمونا ښار کې د چړې په وسیله پر څلورو عربانو د برید په تور نیول شوی دی. د نننۍ حمله د دوه قربانیان عرب اسرائیلیان ښودل شوي او د دوو نورو په اړه تر اوسه معلومات نشته چې فلسطینیان به وي او که د دې دوه پشان عرب اسرائیلیان. د پیښې متضررین په روغتون کې تر علاج لاندې دي. د دیمونا ښاروال بینی بایتون د اسرائیلو راډیو ته وویل چې توران اوس له دوی سره په توقیف کې دی. او وروستی خبر، د اروپا په چارو کې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویکتوریا نولند ویلي چې امریکا به په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو له کبله پر دې هیواد بندیزونو ته تر هغه وخته دوام ورکړي چې د مینسک د سولې د پلان ټول مواد په بشپړ ډول عملي شي. میرمن نولند د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په داسې حال کې دا وینا کوله چې په مینسک کې د فبروري میاشتې اوربند په تیره یوه میاشت کې تر ډیره نافذ و. د 2014 کال له اپریل میاشتې راهیسې د اوکراین د حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو ترمنځ په جګړو کې نږدې 8000 کسان وژل شوي دي. میرمن نولان زیاته کړه چې د اوکراین د کریمیا ټاپو د اشغال له کبله د 2014 کال له مارچ میاشتې راهیسې پر روسیې لګیدلې بندیزونه به تر هغه وخته پر ځای پاتې وي چې کرملین د روسي ځواکونو استل ونه مني. میرمن نولان یادونه وکړه چې سپینه ماڼۍ د روسیې او روس پلو بلتون پالو عمل ته ګوري، نه خبرو ته.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې کندوز ته ورسو او د دې شار حال درکوو چې امنیتي وضعیت یې څرنګه دی. خوستیانو له جګړې ځپلو کندوزیانو سره د مرستو ژمنه وکړه.
پریکړه په دې وشوله چې د کندوز خلکو لپاره یو وجهي صندوق جوړ شي چې هغه لپاره د خوست خلکو هغه مرستې راجمع شي.
د ساجي راډیو په خبرونه کې به دا هم واوري چې شای روسیا افغانستان ته هلیکوپټر ورکړي. روسیې په سوریه کې پوځي مداخله کړې. آیا په افغانستان کې ممکنه ده چې بیا مداخله وکړي؟ په دې اړه په یو تفصیلي مطلب کې د څېړونکو او د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو نظر در سره شریکو.
کله چې روسیه افغانستان ته راشي دا هیڅ کله استقلال او ازادي د کشور ته نه راځي.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو او په دې خبرونه کې د کابل د شوبن حال درکو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. کندوز ته ورځو. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په ټلیفون را سره دی. آریان صاحب، د کندوز د ښار امنیتي وضعیت اوس څرنګه دی؟
اوریدونکو ته نږدې دوله کېږي چې د کندوز ښار د جګړې په ډګر اوښتی ده. په دغه ښار کې هر څه له منځه تللي دي. خلکو ته د مالي زیانونو تر څنګ همدارنګه ځاني زیانونه هم اوښتي دي. خو د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی توانېدلي دي د کندوز ښار ډېره برخه د خپل کنټرول لاندې راولي. عملا په دغه ښار کې کاملا چوپتیا ده، جګړه نشته ده. او یوازې پراګنده دغه اوریدل کیږي. خو په عین وخت کې د سیمې اوسیدونکي وایي چې لا هم د کندز ښار ډېره برخه د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده، او هلته وسلوال طالبانو د استوګن کورو کې په څیر یعنې سنګرونه جوړ کړي دي، له هغه ځایه په افغان امنیتي ځواکونو باندې بریدونه کوي.
تاسو ویل چې پراګنده ډزې اوریدل کیږي، دغه ډزې د کندز د ښار له کومو سیمو اوریدل کیږي؟
دغه ډزې زیاتره د کندز ښار سیګر چمن سیمې څخه سیالته درېمه اوزه ده، په هغه کې وسلوال طالبان اوسېږي. همدارنګه په درک سیمه کې د کابل بندر کې، همدارنګه خان آباد بندر کې د کندز ښار ختیځ لورې کېږي، او دې خواته شمال لورې د کارتلال سیمې څخه، همدارنګه د بالاحصار القوي سړک شاوخوا په دغو سیمو کې، همدارنګه د آزادۍ واټ څخه بلته لا هم وسلوال طالبان د سیمې اوسېدونکي وایي چې په کورونو کې او په زیاتو دولتي تاسیساتو کې هلته سنګرونه نیولي دي، او له هغه ځایه چې کله افغان سرتېر وینې په هغوی باندې ډزې کوي.
د ښار هغه سیمې چې له افغان ځواکونو سره دي، هلته دوکانونه خلاص شوي دي؟
یوازې ښار خو کاملا د کندز ښار کاملا تړلی دی، او هلته څوک نشي کولی چې تګ راتګ پکې وکړي، ځکه د میدان ډګر ده. خو یوازې د کندز ښار جنوب خواته، یعنې چې د دورې سر ورته ویل کېږي، دورې سر لاندې دلته دوکانونه دي، دغه دوکانونه خلاص دي. نور ښار کاملا تړلی ده، ځکه څوک احساس یې مسلیت نشي کولی چې په ښار کې تګ راتګ وکړي یا وګرځي.
تیره ورځ جمهور رئیس اشرف غنی په کابل کې د کندوز له یو شمېر متنفذونو سره وکتل، او د روان خبرونې په پیل کې مو هم دا خبر درلود، او بیا یو هیئت وټاکه. د دې هیئت په اړه تاسو معلومات لري چې کندوز ته رسیدلی دی او خپل کار پیل کړی؟
دا څه ورڅخه چې یو نورپور هیئت کندوز ته راغله، د خطرو سره نه په ډاګه چې په دغه ترکیب کې څوک دي او کوم کسان دي. خو د کندز خلک اکثره اوسېدونکي چې له موږ سره په اړیکې کې دي، دوی په مرکزي حکومت باندې ډېرې نیوکې کوي. دوی وایي چې کندز ښار یو ډېر وړوکی ښار ده، او نږدې دوه اوونۍ شلې، یعنې دیارلس ورځې شلې، په دغه ښار کې جګړه روانه ده. خلک ډېر متضرره شوي دي، خلک له ډېرو ناخوالو سره لاس او ګرېوان دي، ځکه خلکو ژوند په هغه ورځني کاروبار پورې تړلی و. اوس چې خلک له خپلو ځایونو څخه د ځایسیز ډېر مشکل سره دوی مخامخ دي، دوی وایي چې ولې مرکزي حکومت کندز ته توجه نه کوي، ولې دغه ښار په دیارلس ورځو کې ونه توانېدل چې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړي.
البته تاسو د هیئت مسلې ته اشاره وکړه، په هیئت کې په خبرونو کې مودا خبر درلود چې په دې هیئت کې امر الله صالح شامل دی، او همدارس فاروق وردګ، یو شمیر د کندوز خلک شامل دي. د حقیقت یاب هیئت او په کندوز کې بچړنې کوي. اجمل اریان مننه. د کندوز په اړه په خوست کې غونډه جوړه شوې ده. په خوست کې د کندوز له خلکو سره د کم شریکۍ زیانمنو ته د ډاډګرنې او دوی ته د مرستو د راټولولو په هدف د پنځشنبه پر ورځ غونډه وشوه. د غونډه ویناوالو په دې خوښيني وشوه چې د کندوز له جګړې ځپلو سره تر اوسه لازم همکاري نه ده شوې. خوستیانو ژمنه وکړه چې دوی به د کندوز د خلکو لپاره مرستې راغونډې کړي. نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري.
د خوست قومي مشرانو، ځوانانو او مدني فعالانو په یو غونډه کې د کندز پر غمیزې خوښنۍ څرګنده کړه، او د یاد ولایت له جګړه ځپلو خلکو سره د هر ډول ځاني او مالی مرستې تیاری په ډاګه کړ. یاد غونډه چې د نور ټولنیز بنسټ په نوم د یوې مدني ټولنې لخوا راغوښتل شوې وه، ویناوالو په دې هم خوښنۍ وښوده چې افغان حکومت مرستندویه ټولنې او حتی په خپله ولس ونه توانېده چې د کندز د ناورین قربانیانو او اغېزمنو سره لازمې او پر وخت مرستې وکړي. قومی مشر محمد ظفر وویل چې
نن هغه پیښه چې په کندوز کې نن تقریبا همه لسمه ورځ جریان لري، د هغې مسلمانو، د هغې کونډو یتیمانو، د هغه اسیرانو نه دولت دا کوم وکړو او نه داسې ولس جوړ شولو یار جوړ کړل چې دغه ته اوبه ورسېږي، غذایي مواد ورسېږي. مطلب نه موږ دا تقاضا دو چې د هر څه چې کېږي، یا د تو د غوریدو یا د فساد واجدو یا د وطن ته امیندار نه.
د خوست ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال د غونډې د مخو د خودلو ترڅنګ ویل چې د ناستې ګډونوالو په ډله ییز ډول پریکړه وکړه چې د کندوز د دردناکې غمیزې له قربانیانو سره د مرستې په خاطر به کمیسیون ټاکي، مرستې به راغونډوي او بیا به د دې پیښې قربانیانو کورنیو ته رسوي.
غونډې اجنډا د کندوز د خلکو سره د مرستې د غمشریکۍ په مورد وه، او په څنګ دې کې د ملي امنیتي ځواکونو سره د ملاتړ په مورد غونډه جوړه شوې وه. نو پریکړه په دې وشوله چې د کندوز خلکو دپاره یو وجهي صندوق جوړ شي چې هغې دپاره د خوست خلکو هغه مرستې راجمع شي.
د غونډې تابعیا کوونکي او د نور ټولنیز بنسټ مشر شکرالله بابکرخیل په خپلو خبرو کې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ولس د ملاتړ اعلان وکړ، او د دې ولایت له سوداګرو، مامورینو، مدني فعالانو، دوکاندارانو او خلکو یې هم وغوښتل چې په کندوز کې د دې ستر بشري ناورین له اغېزمنو او کورنیو سره تر خپله وسه مرسته او همکاري وکړي.
د خوست ولسونه د خپل نظامي ځواکو څخه په هر قسم حالاتو کې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ملاتړ کوو. د خوست ولایت تجاران، مدني ټولنې او ولسونه باید د کندوز ولایت د خلکو سره خدای واس او مالي همکاري وکړي.
وسلوالو طالبانو د وړ میونې د دوشنبه په ورځ د کندوز ښار ونیو، خو افغان حکومت وایي چې اوس کندوز ښار د دوی په کنټرول کې دی او د کندوز د ښار او ولسوالیو لپاره تصفیوي عملیات روان دي. دا مهال په کندوز کې د جګړې له امله زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بېځایه شوي دي چې په نورو ولایتونو کې په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
پاکستان وایي چې د افغانستان د ستونزې د حل لپاره منځګړیتوب ته تیار دی، خو د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان د پاکستان په دې نیت شک څرګندوي. په دې اړه په روانه خپرونه کې وړاندې په تفصیل اوریدلی شي. خو اوس پراشو د روسیې مرستو ته. روسیه وایي دا هیواد شایي افغانستان ته M-15 ډوله جنګي هلیکوپټرې ورکړي. ایترتاس خبري اژانس د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله وایي ماسکو لا د مخه له افغان امنیتي ځواکونو سره د سپکو وسلو او مهماتو مرسته کړې او دا لړۍ به په راتلونکي کې هم دوام وکړي. په همدې حال کې افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال چې دا مهال په روسیه کې دی له مسکو غوښتنه کړې ده چې له افغان ځواکونو سره پوځي مرستې وکړي. رضوان مراد په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی او جک پوړی روسی ډیپلوماټ زمیر کابلوف وایي په روانه اکتوبر میاشت کې به افغان امنیتي ځواکونو ته د M-15 ډوله جنګي هلیکوپټرونو د پلورلو معامله لاسلیک شي. زمیر کابلوف وایي ماسکو دا ګام د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په سپارښتنه د افغان ځواکونو د جنګي ظرفیتونو د لوړولو په هدف پورته کوي. نوموړي ویلي روسیې مخکې هم افغان ځواکونو ته سپکې وسلې او مهمات ورکړي دي او تمه ده چې دا لړۍ به په راتلونکي کې هم دوام وکړي. دغه جک پوړی روسی مقام دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي دي چې د افغانستان د جمهوري ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې دا مهال په روسیه کې دی له مسکو غوښتنه کړې چې له افغان ځواکونو سره پوځي مرسته وکړي. دا رشید دوستم ویان سلطان فیضی ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت له روسیې څخه د الوتکو او نورو پوځي مهماتو غوښتنه کړې ده.
support and help Afghanistan in terms of
روسیا د افغان ځواکونو او افغان هوایي ځواک د غختلتیا لپاره متحده ده. موږ د هوایي مرستې، وسلو او مهماتو غوښتنه کړې ده. موږ له تروریزم سره د جګړې لپاره زیات مرستو ته اړتیا لرو. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د افغانستان پر خاوره د داعش پر ضد د روسیې د هوایي برید د احتمال په اړه ویلي افغان حکومت تر اوسه پورې له مسکو څخه داسې کومه غوښتنه نه ده کړې. دا زمیر کابلوف په خبره په اوس وخت کې د افغان ځواکونو د جنگي ظرفیتونو د لوړولو اړتیا ده.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسی جرګې یو پلاوی روسیې ته ولاړ شي. نږدې لس ورځې وشوې چې روسیه په سوریه کې د پوځي عملیات کوي او وایي چې هوایي بریدونه او د توغندیو بریدونه د داعش پر ضد کوي. نو داعش په افغانستان کې هم ریښې څرګندولې دي. له دې سره داسې اندېښنې په افغانستان کې ځینو ته پیدا شوې دي چې روسان دلته پوځي مداخله ونه کړي. آیا دا مداخله ممکنه ده؟ د اجمل تورمن په تفصیلي راپور کې اور
د افغانستان سره د روسیې د همکارۍ د څرنګوالي په اړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې په دغه هیواد کې په ځانګړي ډول شمال کې ناامنۍ په یو بې ساري ډول زیاتې شوې دي. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې روسیه کولای شي چې په سیمه او افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او پیاوړتیا په برخه کې مهم رول ولوبوي. د ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د پنځشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې روسیه په سیمه کې د یو مطرح ځواک په توګه کولای شي چې د سیمې او افغانستان په وړاندې د ګواښونو په لمنځه وړلو کې ښه رول ولوبوي.
روسیه کولای شي د افغانستان په امنیت او په هیواد کې دننه او سیمه کې د امنیت د تقویت په خاطر خرو لدا کړی. د دې لپاره چې موږ تل نړیوالو ته ویلي او ډیر هم خوشبخت یو چې نړیوالو زموږ د خبره منلی چې د افغانستان ستونزې یوازې په دغه هیواد پورې تړلې نه ده، سیمه ایز بودونه هم لري.
دغه څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د روسیې د صنایع غړي ویلي چې افغانستان د ترهګرۍ پر وړاندې د خې مبارزې په هدف د روسیې تخنیکی او پوځي مرستې ته اړتیا لري. ایګو موروزوف ویلی که د افغانستان پاوس هلیکوپټرې او نور مناسب جنگی مهمات درلودل نو مخالفینو نشول کولای چې په کندوز کې پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم دوه ورځې مخکې له مسکو څخه په کتنه کې له روسي چارواکو غوښتي چې د افغانستان د قضیو په وړاندې چوپ پاتې نشي او له دغه هیواد سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري وکړي. د ولسمشر د لومړي معاونیت د مطبوعاتي دفتر سلاکار سلطان فیضی ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملي دفاع د وزیر په ګډون روسي چارواکو د دې غوښتنې په ځواب کې ویلي چې د افغانستان وضعیت به تر څیړنې لاندې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې روسیا له نږدې ویونه راهیسې په سوریه کې هوایی بریدونه کوي او ویلي دي چې د دغه بریدونو هدف د داعش مورچلې دي. روسیه الوتکو تر هغې وروسته په سوریه کې هوایی بریدونه پیل کړل چې د دغه هیواد سنا ولسمشر پوتین ته واک ورکړ چې په سوریه کې له خپلې قوې استفاده وکړي. داسې پوښتنې موجودې دي چې په افغانستان کې د داعش په وړاندې د روسیې مبارزه به په کومه کچوي. آیا دغه هیواد به په افغانستان کې هوایی حملې ترسره کړي؟ د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي په دغه هیواد کې د ناټو او امریکا د شتون په صورت کې د روسیې هوایی عملو ته اړتیا نه لیدل کیږي. فضل هادی مطمیار ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه مسله به د افغانانو په ګټه نه وي.
امریکا او ناټو د روسیې سره مخالفت کوي چې تر اختیار د افغانستان حکومت دوی نه تقاضا کړي یا آمادگی لري دوی نو بیا دی اول د ناټو سره خپل دریز معلوم کړي هغه پلان او اهداف چې روسیا دوی ته پښنهاد کوي او واکې ورکوي نو دوی تیار مکلفیت لري د افغانستان د پارلمان پیمانو موافقتنامې او قراردادونه تایید شوي دي. بیا دوی سره باندې کوي او افغانستان کې مصالحې خواوې نه پیوړي کوي خصوصا هوایي ځواک او پیاده ځواک به یو طرفه کې دا خبره بیا د دوی سره فسخه کوي او د روسیې سره خبره
دا په داسې حال کې چې د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمانوف په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وضعیت د خرابېدو له امله څرګندونې کړي او ویلي دي چې له افغانستان سره د خپل هیواد د پولو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. دغه شان د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د خپل تاجک سیال سره په لیدنه کې ویلي چې دوی باید د سیمې د وضعیت په اړه چې د دوی جدي اندېښنې راپارولې خبرې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه وایي چې له روسیې څخه د مرستو د غوښتنې په هدف ډېر ژر به یو پلاوی دغه هیواد ته ولاړ شي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمد زی وایي روسی چارواکو ته به ووایي چې افغانستان سره به د هوایي ځواک په برخه کې د دوی مرسته د داعش په وړاندې د مبارزې په برخه کې چې د سیمې لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي افغان ځواکونه پیاوړي کړي.
موږ په وضاحت سره هلته دا ووایو چې همسایګان نه به موږ دا غوښتنه وکړو چې د افغانستان د حریم خلاف ورزي ونه کړي. په هېڅ صورت باندې موږ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان داخل کې دوی عملیات ترسره کړي. موږ دا غوښتنه دا چې موږ امنیتي سکتور لرو هغې سره بلا معاوضه هوایی ځواکونو مرسته کولی شي نو موږ کولی شو چې داعش له منځه یوسو په افغانستان کې.
روسیا د سیاسي اقتصادي او پوځي اړخه په سیمه کې یو پیاوړی هیواد دی خو په ورته وخت کې کارپوهان وایي چې نامن افغانستان به د روسیې ګټو ته زیان ورسوي. ویل کېږي روسیا له دې امله اندېښمنه ده چې که افغانستان ترهګرو ته په یو امن ځای بدل شي د افراطیت او مخدر موادو په وړاندې مبارزه به د دغه هیواد لپاره اسانه نه وي. په ورته وخت کې خلک په افغانستان کې د روسیې پخوانی شتون ته په کتو سره په خپل هیواد کې د دغه هیواد له پوځي شتون سره مخالف دي. په دې اړه څو تنه کابل خاریان وای.
نوم مین الرحمن دی. چې روسیا سره د افغانستان ملت یو رقم تضاد لري، ځکه هغوی دلته اشغال کړی و، نو که دویم ځل لپاره راځي نو دوی سره به ډېر مخالفت وي.
زما نوم سلطنت دی. زما نظر دا دی چې کله چې روسیه افغانستان ته راشي، دا هیڅکله استقلال او ازادي دې کشور ته نه راځي او خلک نه خوشحالېږي په دې، ځکه چې امریکا هم غواړي افغانستان واخلي او روسیا هم غواړي. کله چې دوه دولتونه سره یو ځای شي نو همدلته افغانستان مابین کې پاتې کیږي او له منځه ځي.
یو شمېر کابل میشتي د افغانستان د اوسني ناسم وضعیت پرا په روسیا چوي وایي چې په دغه هیواد کې د پخواني شوروي اتحاد تر یرغل وروسته په لکونه افغانان ووشل شول، خو افغان حکومت ویلي چې په افغانستان کې د روسیې پوځي شتون نه دی مطرح. په ورته وخت کې د چارو کارپوهان وایي چې روسیه کولی شي چې په تخنیکي، استخباراتي او په یو ډول په پوځي برخه کې له افغانستان سره معاصره همکاري ولري. د سیاسي چارو کارپوه او د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس روح الله امین ازادۍ راډیو ته وویل چې په افغانستان کې به اوس مهال د روسیې فزیکی حضور اسانه نه وي.
یا در افغانستان ممکن همکاریای تخنیکی، همکاریای
روسیه کولی شي له افغانستان سره تخنیکی او استخباراتي او له دې ډلې نورې مرستې وکړي، خو دا چې په افغانستان کې سرتیری ولري د دې لپاره به ډیر وخت وي. داعش او طالبان د روسیې او منځنۍ اسیا د امنیت لپاره یو ډیر جدي تهدید دی، خو دا د مداخله میکانیزم به څه وي دا به لري وي چې موږ یې پاړو وایو.
یو شمېر کارپوهان وایي چې په افغانستان کې به د ناتو، امریکې او روسیې مخامخ کېدل کېدای شي چې په دغه هیواد کې د دغه لوی ځواکونو ترمنځ یو شمېر کشمکشونه رامنځته کړي. دوی وایي خبرداوی چې د روسیې د پوځي شتون پر ځای په تخنیکی، پوځي، هوایی، اطلاعاتي او د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې د دغه هیواد همکاري زیاته شي.
په سوریه کې د روسیې پوځي مداخله یو شمېر افغانان په افغانستان کې اندېښمن کړي دي چې دغه هیواد په افغانستان کې پوځي مداخله ونه کړي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې امریکایي چارواکي وایي روسی راکټونه چې د سوریې په هدف ویشتل شوي وو په ایران کې لګېدلې دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د کندهار والی وای
کندهار شاف متاسفانه د سولې سيزو او د مختلفو استونزو له امله د یو ستاندارد او معیاري شهر باندې له لاسه ورکړی ده.
د کندهار د شار پاړه د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې تر 2:30 بجو وروسته اوریدل شي چې د کندهار چارواکي د کندهار د شار په ارتباط څه نظریات لري او دوی څنګه غواړي چې دغه شار ودان کړي. خو اوس کابل ته ورسو. د کابل ژوبن هغه تفریحي ځای دی چې بیروبار پرې زیات وي، خو د بی امنۍ ویرې ګڼ کسان د چارویو او مرغانو لیدو هم تر هولې دي. په دې شار کې زموږ خبریاله نجيبه زمان د ژوبن ته ورغلې راپور راکوي.
د کابل ژوبڼ مسؤلین وایي که څه هم چې د تیرو کلونو په پرتله اوس مهال په دغه ژوبڼ کې ژوي زیات سوي او سربیره پر دې د خلکو لپاره د کتلو خدمات هم د پام وړ دي، خو بیا هم ناامني د دې لامل سوي چې د خلکو راتګ دغه ژوبڼ ته لږ سي. د کابل ژوبڼ امیر وایي تیر کال یې 100,000 کسانو ته د دغه ژوبڼ ژوي ننداره کړل او له دغه درکه 100,000,000 افغانۍ عواید ترلاسه کړي وه. دوی وایي په همدې کال کې د دوی د ژوبڼ ننداره کوونکي د دیلی او دوبی د ژوبڼونو په پرتله ډیر و.
زمنګ لیدنګ تیر کال تقریبا 100,000 او زمنګ اواید هم تیر کال تقریبا 100,000,000 افغانۍ عاید و، چې تقریبا موږ اوس په فعلی حالت کې خودکفایو. تقریبا یو څه نامنه یو خلک مایوسه شوی دي.
د کابل ژوبڼ په 1948 کال کې جوړ شوی دی او لومړی رئیس یې د هغه وخت د پاچا ظاهر شاه زوی و. که څه هم چې اوس مهال په دغه ژوبڼ کې د کبانو او مرغانو شمیر زیات نه دی، خو د ژوبڼ د کار د پیل پر مهال دغه شمیر دونوي ډول کبانو، مرغانو او ژویو ته رسیده. د کابل ژوبڼ نندارچان له ماشومانو سربیره ځوانان او کورنۍ دي. د کابل ښار د وی شونځي شوونکی شکیله امینی او بل شاري میرویس چې له خپل کورنۍ سره ژوبڼ تراغلی و او د چنای ایجی او تاوس د قفسونو ترشا ننداري ته ولاړ و. ازادي رادیو ته ویل
مرد فهمیای مشت کارم یارم
موس چې هر وری رازو ماشومان لزان سره راولو ټوله کورنۍ رازو تر ماشومه د لیک شینو موږ دلته ډیر خوشاله یو.
مش بسیار خوش استمو
زه خپل فامیل سره راغلی ما. د موسم چې ډیر ښه هوا دی او یو ویره چې دا فامیلونه د امنیت له لحاظه ویری.
د مسؤلینو په وینا د کابل په جوبن کې اوس مهال سل ډوله بیلابیل ماهیان مرغان او ژوي ساتل کیږي. دغه مسؤلین وایي چې د کابل جوبن د ژویو د ساتلو او روزنې سیمایي سازا او نړیوال وازا سازمان غړیتوب لري چې د ژویو د ساتلو، روغتیا او خوړو د برابرولو په برخه کې د کابل جوبن کارکونکو روزي او مرسته ورسره کوي. که هم چې مسؤلین په دې برخه کې لښو کړنوایي، خو په کابل ژوبڼ کې موجوده ژوي تر ډېره ستړي او زهیر ښکاري او داسې ښکاري چې د نه پاملرنې له امله نسي کولی لیدونکي ځان ته راجلب کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام لوو د سهار تر وبجو پوری بیا آشنا رادیو په منځني سپد دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې به په یو تحلیلي مطلب کې واوري چې آیا پاکستان رښتینی دی چې په افغانستان کې سوله غواړي. په دې اړه د چیړونکو نظریات هم در سره شریکو. خو اوس دوی بجو د 10 دقیقې د لنډ خبرونو له احمد تکل څخه خبر.
افغان ولسمشر اشرف غنی د کندوز ولایت د وضعیت د څېړنې لپاره د حقیقت موندنې یو پلاوی ته دنده سپارلې. پلاوی به د وضعیت له څېړنې وروسته په دې اړه چې په کندوز کې څه پیښ شول او کومو اصلاحاتو ته اړتیا شته یو هر اړخیز راپور برابر کړي. د افغانستان دفاع وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د 115 وسلوالو مخالفینو د له منځه تلو او د 2 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د کابل د چندول سیمې تکه خانې ته نږدې په یو 14 کې د چارواکو په وینا یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان دي. ځینو چارواکو ویلي چې دا یو مقناطیسي بم او ځینو نور ویلي دي چې لاسي بمونه چودلی دي. راپورونه وایي چې یو ایرانی جنرال د سوریې حلب ښار ته نږدې وژل شوی. د راپورونو له مخې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک جنرال حسین حمدانی د چهارشنبه ورځې په ماښام په داسې حال کې وژل شو چې د سوریې پوځ ته د روزنې د ماموریت په حال کې وو. د خپلواکو سرچینو د تازه معلوماتو له مخې 13 میاشت د حج په مراسمو کې په ټیل ماټیل کې د 1,229 او 1,309 ترمنز حاجیان مرشوی په داسې حال کې چې د سعودي عربستانو سعودي عربستان چارواکو دا شمیره 1,098 خودله. د تونس د ملي ډیالوګ څلور اړخیزه ټولنه چې د نوبل کمیټه وایي په تونس کې د دیموکراسۍ په ټینګښت کې مهمه ونډه لوبولې، د سولې د نوبل د جایزې ګټونکي وبلل شوه. او یو اسرائیلي یهود په دیمونا ښار کې د چړې په وسیله پر څلورو عربانو د برید په تور د پولیسو لخوا نیول شوی دی.
پاکستان وایي چې د افغانستان د ستونزې د حل کولو لپاره یو ځل بیا منځګړی څوب ته تیار دی، خو د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د پاکستان پر دې نیت شک لري. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
پاکستان وایي چې د افغانستان د مسالې د سولې حل ملاتړ کوي او د افغانانو ترمنځ د پخلاینې لپاره حاضر دی چې د یو منځګړي په توګه د سولې خبري تنظیم کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله نن جمعه وویل پاکستان یو بار بیا چمتو دی چې د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ په هغه صورت کې چې دواړه خواوې تیارې وي د خبرو د برابرولو لپاره د منځګړي په توګه عمل وکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند دا څرګندونه وروسته له دې وکړه چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار ازادي رادیو ته په مرکه کې پاکستان د افغانستان په چارو کې د مداخله په دوام تورن کړل. ویل چې په ننګرهار کې د داعش په نوم جنګیدونکي کسان د پاکستان د پوځ غړي دي.
داعشیانو ته تاکتیک د جنگ چې دا په دغه مهارت کې یو تورستی گروپ دا سی مهارت او تعلیم تربیه نشی که داره، دا مستقیما د فوج غړي دي او د فوج اساکر دي. زما په تحلیل ارزیابی سره تجهیز یې لوړ ده، ځکه دا سرحدي سیمه ده، تجهیز یې لوړ ده، امکانات یې ښه ډېر دي او تعلیمي تربیه یې ښه لوړه ده. خو بیا هم زموږ د حکومت او زموږ د سربازانو مورال د افغاني غرور او خپل خاورې سره د محبت په خاطر دومره لوړ ده چې دوی ورته نشي ټینګېدلی.
پاکستان لډیرو کلونو راهیسې د یو شمیر لویدیزو چارواکو، کارپوهانو او افغان چارواکو له لوري د سخت دریځو په ملاتړ او هغو ته د پناه ځایونو په ورکولو تورن کیږي. مشهور امریکایی تحلیلگر فرید زکریا په یو تازه تحلیلي لیکنه کې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼه خبره کړې ده، ویلي ترڅو چې په پاکستان کې د تروریستانو د ملاتړ او تمویل مرکزونه له منځه نه وي تللي، امریکا په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره خپل هدف ته نشي رسېدی. ښاغلی زکریا پوښتنه کوي چې ولې له 14 کلونو وروسته په افغانستان کې د امریکا هلې ځلې لا هم نیمګړې دي. دی د خپلې پوښتنې په ځواب کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې پر اساس وایي چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور تر ډیره په کوټي ښار کې اوسي، چې یو شمېر دور طالب مشران هم په کې دیره دي. د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر هم په کراچۍ کې اوسېده، او دا هم له چا پټه نه ده چې اسامه بن لادن ډېر کلونه په ایبټ آباد کې اوسېده چې دا درې واړه ښارونه په پاکستان کې دي. فرید زکریا چې پر نړیوالو مسئلو لیکنې کوي او د سی این این د سیاسي خپرونو وړاندې کوونکی دی، باور لري چې د افغانستان مسئله د دې حقیقت له منلو پرته حل کېدای نه شي چې د افغانستان د حکومت پر ضد جګړه د دغه هیواد په ګاونډي هیواد کې د یو خورا غښتلې پوځ له لوري تنظیم، رهبري او تمویل کیږي. زکریا وایي غالبا به د امریکا چارواکي یا له حکومت د باندې ځینې کسان په دې پوهیږي، خو هیڅوک نه پوهیږي چې په دې برخه کې څه وکړي. د دې په باور ترڅو چې د دې ستونزې مخه نه ونیول شوي، طالبان به هیڅکله هم ونه ځپل شي، ځکه چې دا پخوانۍ مقوله ده چې هیڅ بلوا ضد جګړه تر هغو نه شي بریالی کېدی چې یاغیان پناه ځایونه ونه لري. خو د افغانستان په مورد کې یاغیان یو اتمي قدرت لرونکی ملاتړی لري. پاکستان دا ډول تورونه تل رد کړي او هغه یې بې اساسه بللی دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وویل چې اسلام آباد تروریستانو ته اجازه نه ورکوي چې د پاکستان خاوره د کوم گاونډي هیواد پر ضد وکاروي.
موږ د نړۍ هر هیواد په ځانګړې توګه خپل گاونډي هیوادونو ته بیا بیا دا باور ورکړی چې پاکستان د تروریزم او تروریستانو د ځپلو او ختمو لپاره هر ډول لازم ګامونه پورته کړي او په راتلونکي کې به هم له دې ډډه ونه کړي. موږ به خپله خاوره هیڅکله د بل هیواد او نه هم د خپل ځان پر خلاف د تروریزم لپاره کارېدو ته پرېنږدو.
خو فرید زکریا وایي دا چل او مهارت د پاکستان زده دی چې عملا د امریکا د وژونکو دښمنانو ملاتړ وکړي، خو په ظاهره ځان د امریکا مرستندوی وشي. د ده په نظر له طالبانو سره د خبرو لپاره د امریکا هڅو وښودل چې په حقیقت کې امریکا له ارواو سره خبرې کولې. د طالبانو مشر 2 کاله پخوا مړ شوی و، خو پاکستانی چارواکو داسې ښودل چې د طالبانو له مشر سره د خبرو زمینه برابروي. خو ولې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي؟ فرید زکریا د دې پوښتنې ځواب په امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر حسین حقانی له قوله ورکوي. حقانی په خپل کتاب کې له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ عواملو ته په اشاره ویلي چې که حالات په طبیعي ډول پریښودل شي، افغانستان د هند لور ته نږدې کیږي چې په نیم قاره کې تر ټولو غښتلی هیواد دی. د حقانی په نظر د پاکستان پوځ په همدې خاطر دې باور ته رسیدلی چې په افغانستان کې د مذهبي لیوالتیا د خپرولو له لارې لاس برای کېدای شي. د افغانستان ټول روشن فکران او ملت پالان پاکستان ته د شک په سترګه ګوري، نو یوازې مذهبي ایدیالوژي پاکستان ته په افغانستان کې د نفوذ لار پرانیزي. حسین حقانی وایي چې دا ستراتیژي نوې نه ده، بلکې په 1970 میلادي لسیزه کې مخکې تر دې چې شوروي پوځ پر افغانستان یرغل وکړي، اسلام آباد په افغانستان کې د مذهبي ډلو په جوړولو پیل کړی و. د سیاسي چارو تحلیلګر فرید زکریا پوښتنه کوي چې د پاکستان د دې ستراتیژۍ په وړاندې امریکا باید څه وکړي. دی په ځواب کې وایي چې امریکا باید لومړی وګوري چې حقیقت څه دی، باید د پاکستان د پوست په وړاندې خورا کلک دریز غوره کړي او دا په زغرده ورته ووایي چې دوه مخې پالیسي نوره بس کړي. دا کار به نه یوازې د افغانستان د ثبات لپاره شوي، بلکې د پاکستان په خیر به هم وي.
د کندهار والی وایي چې د کندهار ښار د مختلفو ستونزو له امله د معیاري ښار بڼه د لاسه ورکړې ده او پراخوالی غیر پلاني دی چې له امله یې خلک په ستونزو کې دي. نوموړي دا څرګندونې د کندهار لپاره د نوي ټاکل شوي والي د پیژندنې په مراسمو کې 13 ورځ وکړې. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
روشان ولسمال د کندهار لپاره د نوي ښاروال په توګه وټاکل شو او نن پنځشنبه یې خپل دنده پیل کړه. کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی دغه د پیژندنې په مراسمو کې د کندهار ښار جوړښتي پراخوالی غیر معیاري او د پلان خلاف وباله. نو موړي وویل چې د دې لامل خلک پستونز کې دی او باید د شار د معیاري کې دوه لپاره اساسي کار وسی. د والی اشاره د نوې شاروال کار او مسولیت پر ځای کول ته و
اندار شاو مخصص فوند اصول سیزو او د مختلفو استونزو لامل د یو استاندارد او معیاري شار باندې لاس ورکړی او په غیر پلاني شکل د غشار انکشاف کړی او دا د دې سبب ګرځېدلی ده چې د دې ترڅنګ چې دا شار خپل ښکلای له لاسه ورکړی ده د دغه شار او د کندهار معزز ښاریان سخت ستونزو سره مخ کړی ده.
د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د ښاروالانو د څانګې مشر عبدالباقي پوپل نوی ټاکل سوی ښاروال د کار سړی وباله. نوموړي وویل چې د نړیوال بانک په مالي مرسته د ښارونو د معیاري کېدو پلان جوړ سوی او کار یې پیلېږي. دغه راز نوموړي له خلکو غوښتنه وکړه چې د ښاروالۍ قانون او د ماسټر پلان تطبیق ته غاړه کېږدي.
د نړیوال بانک پروګرام دی چې هغه شر جی پی سي دی. نو خدای مهربان دی چې په دغه پیسې موږ ښه مصرف کړلې نو پیسې راځي. که خدای راخواسته خنډونه مورته جوړول او دا پروګرام په خپل وخت زمان نه پلي کېدی نو دغه ډېر امکان شته چې دا پیسې نور ولایتو ته ورکړي.
نوی ټاکل سوی ښاروال روشان ولسمل ژمنه وکړه چې د ښار د معیاري کېدو جدي هڅې کوي او د کندهار په ټولو ولسوالیو کې هم د ښاروالۍ څانګې فعال کوي.
دا لپاره مهمه ده چې موږ که ښاریز دی که معروف دی که ارغسان دی که میانشن دی که نیش دی که شاولی کور دی زموږ هره ولسوالۍ د خیره د ښاروالۍ حاکمان چې ښاروالۍ ولري د هغه څخه عواید ترلاسه کړي بلکې په خپله ښاروالۍ کې مصرف کړي.
کندهار چې د هیواد د لومړۍ درجه ښارونو څخه دی دا مهال یې ډېرې سړکونه ترمیم ځینې د سره جوړېدو عامه تشنابونو جوړېدو ښاري خدماتو او د زورواکانو څخه د غصب شوو مځکو خلاصېدو ته اړتیا لري. پخوانی ښاروال قاضي محمد عمر عمر پوره څلور کاله د کندهار ښاروال وو. کندهار ته د ولسمشر اشرف غني د ورستي سفر پر مهال نوموړی د خلکو د سختو انتقادونو سره مخامخ شو.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
امریکایي چارواکي وایي روسي توغندي چې د سوریې په هدف وشتل شوی وو په ایران کې لیدل دي. یو امریکایي چارواکي د پنځشنبه پر ورځ وویل څلور روسي راکټونه چې له کاسپین سمندرګي څخه د سوریې د رژیم په ملاتړ وشتل شوی وو مخکې تر دې چې خپل هدف ته ورسیږي د ایران په خاوره کې سقوط وکړ. خو د روسي دفاع وزارت وایي ټول راکټونه یې خپل هدف ته رسیدلي دي. په دې اړه تفصیل د فرانس پریس خبري اژانس په استناد له ملالې بشیر څخه.
یو امریکایي چارواکي ویلي په کاسپین سمندر کې لوی جنگي بيړۍ څخه وشتل سوی څلور روسي توغندي چې هدف یې په سوریه کې وو په ایران کې لیدل دي. خو د روسیې د دفاع وزارت په خپل وی پاڼه کې د یو ګرافیک عکس په خبرولو سره چې د توغندوی د اهداف ځایونه ښکاروي ویلي شپږ وشت راکټونه چې سوریه ته تر رسیدو مخکې د ایران او عراق تر قلمرو تیر سوي خپل هدف ته رسیدلي دي. د روسیې د دفاع وزارت وایان جنرال ایګور کوناشینکوف په یو اعلامیه کې ویلي هر مسلکی کس پوهیږي چې په داسې عملیاتو کې موږ خپل هدف تر ضربې مخکې او وروسته ټاکو. زموږ ټول کروز توغندي خپل ټاکل شوی اهداف ته رسیدلي دي. تر اوسه ایران په خپل خاوره کې د روسي توغندیو د لوېدو په اړه څه نه دی ویلي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې هوایي ځواکونو د چهارشنبه په ورځ پر هغو اهدافو چې تروریستي بلل کېږي وویشت حملې کړې دي. دا حمله د سوریه په شمالي او مرکزی سیمو کې سوي چې پکښې د اسلامي دولت سخت ترې زړلې اته مرکزونه په همس شار کې یو لس روزنیز مرکزونه په هما او رقه ولایتونو کې په نقشه سوي دي. خو واشنگتن وايي د روسیې نیوي په سلو کې حمله نورې ډلې په نقشه کوي چې د القاعده اړوند جبهه النصره او اسلامي دولت سخت ترې زړلې سره هیڅ تړاو نه لري. یو بل امریکایي چارواکي فرانسې خبري اژانس ته ویلي هغه روسي راکټونه چې د ایران په قلمرو کې لیدل دي د کالیبر ان کی په نامه کروز توغندي دي او د لومړي ځل لپاره په محاربوي شرایطو کې کارول سوي دي. د دې امریکایي چارواکي په وینا ویل کیږي چې روسان د هغو عملیاتو ملاتړ کوي چې په سوریه کې د حزب الله په مرسته پر مخ ځي. په ساحل الغرب کې یو نظامی چارواکي فرانسې خبري اژانس ته ویلي د پنځشنبه په سهار روسي ځواکونو په دې سیمه کې پر لږ تر لږه درو کلو حمله کړې دي. د سوریه حکومت ملاتړي د الوطن ورسپانې د راپور لمخې د سوریه د رژیم ځواکونو د روسیې په هوایي ملاتړ سره په هما سیمه کې سلګونه کلي بیرته نیولې دي او د څارونکو په وینا د سوریه د رژیم له پرسونل څخه دیارلس کسان او د سخت دریځو یوولس کسان وژل سوي دي.
مخکې مو اسمسونه خراب وو، یعنی تخنیکی ستونزه مو لرله، خو یو دوه اسمسونه به په منډه ولولم ځکه چې وخت اجازه نه راکوي. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا لیکي ولسمشر غنی دی د کندوز له جګړې ځپلو سره مرسته وکړي. قاري هستی خان تندر له هلمند لیکي ولسمشر غنی دی په افغانستان کې د روسیې د مداخلې مخه ونیسي. او شفیع جان صدران بیا له خوسته د روسیې مرستو ته یو ډول خوشبیني څرګنده کړې ده. اوسم ازادي او اوریدونکو پروګرام
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونه مینوالو په سلامونه مهرکلی کوم. دا ونی مهم د تل پتیر ستاسو له خوا ډیر پیغامونه اخیستي دي چې پر بیلا بیلو ستونزو ژغیدلی است، لکه چې تاسو ته هم ترګنده د سوله د افغانانو یواله لومړی غوښتنو او هیلو څخه ده. نو دا پروګرام به هم د هغه اوریدونکو په تماس پیل کړو چې د سوله پر اړتیا ټینګار کوي او له وسلوالو مخالفینو غواړي چې له جګړو لاس واخلي. یو شمیر دوستانو د نامنیو له کبله د بندو لارو څخه شکایتونه کړي دي، ځینې هم د برېښنا غوښتنه لري. یو شمیر بیا وایي چې بیکاري ډېره سوې او دوی ورسره په مشکل کې دي. نورې غوښتنې او ستونزې هم رارسېدلې چې یو په بل پسې به ستاسو په غږ کې درته خبرو کړو. نور مونږ ځنډوم، دا تاسو او دا هم ستاسو رارسېدلې پیغامونه.
پاکستان ولایت او امان وسالینا قاری محمد مدني تاسو په تماس کې ما ما په نظر باندې د افغانستان مشکلات په مذاکرات او حل کې لپاره وروجنې او تاوتریخوالي تلمن وهل سره متګي وجه طالبانو ته پکار دی چې د صلح په بریالیتوب لپاره عملی کارو کې او نظم درز غوړه کې.
السلام علیکم، زما د سندر ګوند د زمان خان کله چې سره چې از دې راځي دا پیغام پر بنه د نور برکونه چې دې خراب چې زوالن چې دا نور برکونه دا کندار برخی خراب از ما داره شنفور از صداقه جلو تمنا بزید اگه از ما برس از جور کیو. سلام،
السلام علیکم، زر زابل ولایت چوپان و لسواری در خزنگ دیتوام جاوید احمد نمیغم دست دای چوپان مکمل طول لاری بند دی، خلق دیر زیاد پر تکلیب بند دی او خلق دیر زیاد پر تکلیب دی، مریضان دی، زنانه پر سپخانو کی بند دی، پر وطلو کی بند دی. نمو دادادی در عدیز خدا حیله که وشنالو هم مقامل تا از مشتاق عمره سی د غلار اخلاص کی خصوصا د زابل والی ته دا وایو او د امنیه کمانډان ته دا وایو هغه نوې مسلول مقامات ته وزارت هم د پیغام رسول تاسو ته ډیر مننه. السلام علیکم.
وعلی السلام علیکم قدرت له ما کندهار له تا ورک ټول سوالی سره خبره کوم. وروره په دا ول سوالی کې د سبجه بعد دا د دا د ریو د څنګه را باندې باندې وروره دا د غذا حکومت صدا فایش لري چې دا غلاري لکه یو یاد لار چې او نسوالي لکه. السلام
سلام علیکم، آیت الله ام کنلنا ټول افغانستان او هیوادوالو ته دا پیغام ده چې هر هغه رسول چې خپل خار او کلی کې د دولت دشمنانو ته زه ورکی نو انجام به دو کندوز ته شانتوي. ټول نو مهله دادا چې د دغه عمل له ځان وساتي او د نورو هیوادونو د استخباراتو د ایجنټانو ته باید په خپله اچانک ځای ور نه کړی شي. السلام
سلام علیکم، ازادي راډیو د عدل د زابل ولایت شینکړي ولسوالۍ څخه زحمت تر کوم. د شینکړي ولسوالۍ کې محلي پولیس د خلکو څخه په زور پیسې اخلي، دولتي چارواکي د خلکو غو ور نه کوي. هیله کوم چې زما دا پیغام نشر شي.
آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. نو جنرال صاحب او درازک چې وایي چې زه کندوز ته کومک ورکوم، نو دا زموږ سنګین وږې نه رانیسي چې بستا کالې په راسو انسانان یې په کندارو په هلمند کې په ښارو کې پراته دي، دا بستا کال کېږي خدایال ډوډۍ نه لري. ونی زورور دی نو خو سنگین دی ونی سی سرنکلا دی ونی سی کجکی دی ونی سی نو کندست بیا سکی چی کندست کوما کورکی او دلتا دا منچکی نی ولی دی مساکلا او نوزاد دا منچکی نی ولی دی و دا مو پیغام دی. السلام علیکم.
السلام علیکم، زاہد حلمن ولایتم ساکلا دلول عقید شارکی دا سیمی سفر سر پتماس کیم. روزه دا دری کالا کیگی چی لشکرگاه بازار ترا غلم هی سواری نستا منگ چاره چا من خواران یزدمان بی اوزلان بی پیسو شاعت را غلیر چوک موریڑی ام پھر بغل دامبات پر غاڑن پھر ٹرافیکان موریڑی رچا پکھی روڑ از مر گنا اس تے مر تے دار اوش اس مر بغل ارو کو مر دو ہم ساکلا تے ماجر اغلی دلتے وس پسر پتہ ماس کی مر گنا تے نن ماس تے زکاری پریڑی کی شوا ٹرافیک کراغ رچا پکھی ریڑی تے وا چوز تے وک ما چار تے سرا اوش اس لاس کم لاس نن ماس تے ٹرافیک وہ ہلو زت تے وک ما چار تے تے تر تے وے
محترم اورور ستا پیغام د خپور کړه غوړم وایم چې نن سبا د افغانستان په ډیرو سیمو او شارونو کې بیکاری یو لوی ستونزه ده چې زموږ خلک ورسره مخامخ دي. زه هم ستاسو سره نظر یم چې کایو ځوان دی وی ګولې ډوډۍ پیدا کولو لپاره خواري کوي او زحمت پسی نو باید امنیتی ارګانونه ترافیک او نور د شار د تنظیم مسولین همکاري ورسره وکړي. البته دا خبر هم د پام وړ دی چې د شار د نظم باید د خلکو لخوا هم مراد سي او په هغو ځایونو کې چې پلورل منع سوي او د لارو کوڅو او سړکونو د بندېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه وضع سوي وي نو باید مراد سي تر څو دغسې پیښې رامنځته نه سي. موږ مخکې هم چې د ترافیکو له ریاست سره خبرې کړې هغوی دغې ستونزې ته اشاره کوي او وایي چې که خلک همکاري ورسره وکړي نو هر څه به سم وي. خو په هر صورت دا هم د منلو نه ده چې له خلکو سره په تاوتریخوالي چلند وسي او هغوی له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته یوړل سي. وروره پر همدې موضوع به موږ بیا هم د مسؤولو چارواکو سره حتما خبرې وکړو ځکه دا ستونزه یوازې ستاسو نه بلکې په نورو شهرونو کې هم لیدل کېږي. د ازادي راډیو خپرونې واوري ستاسو او دې ته ورته نورو ټولنیزو ستونزو په اړه به له مسؤولینو سره غږیږو تر څو په ګډه یوه حل لار ورته پیدا کړو. خبره د بیکاری راغله زموږ ځینو نورو دوستانو هم د همدې ستونزې په اړه موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریښي دي. د پام وړ خبره خو دا ده چې دغه ستونزه نه یوازې د کورنیو په سطحه بلکې د هیواد په سطحه نورې لوی لوی ستونزې لکه ناامنۍ، جنایي پیښې او نور هر څه پیدا کولی سي. نو دلته به د هغو دوستانو تماسونو ته غوږ سو چې د همدې بیکاری څخه سر ټکوي.
د سزا ولی د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. ازادي راډیو ته د پیغام دی چې موږ د جمهور رئیس امیر کردې اشرف غنی څخه دا هیله کوو چې موږ د کندهار د ولایت ټول ځوانان بیکارو پاتې دي او دغه دا هیله کوو چې د ځوانانو لپاره داسې کار انتخاب کړي چې ټول ځوانان په دغه کار باندې کارونه شروع شي او په کارو باندې اخته شي او د ناکینه کې د یو څه خره وګرځيږي. تقریبا موږ په کلي کې په دغه نو علي په شاوخوا په کوڅه کې به د کورو څخه تقریبا ډېر ځوانان ولاړه دغه دایې شو دغه مچکوته او دایې سره سوله خاص د کاري څخه بل شي لانو خاص د کاري نه و نو موږ د اشرف خاني څخه دا هیله کوو چې دغه ځوانان په کارو وبخي او د ځوانانو لپاره یو کار انتخاب کړي. السلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم. رورجان محمد بجی ام د هلمند ولایت دا پیغام پریدم. دا ډاکټر او زلاو د اشرف غنی نه دا غښتنه د ورور یو دی باندې چین يم جنگونه ولا را وستل دي ام بیکاری ده اوس ولا جکار يم لغه چې ناس مې بالا چې د پند ورو کو دي د ايش کې مې دا اله د یو څو نفر مې ولا که شي دي د یو یو دی باندې چین خدای په امان.
سلام علیکم. ملنګ زم د کونړ ولایت د مرکز سره پاتصه موږ په کونړ کې بیکاری زیاته شوې ده او ټول ځوانان خارج ته د څه لپاره ځانونه چمتو کوي او زیات خلک روان دي. غواړو چې حکومت په دې برخه کې اقدام وکړي چې ځوانانو ته د کارونه پیدا کړي تر څو چې د خارج ته د تګ مخه ونیول شي.
السلام علیکم. مرزا خان مینا پالم د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ د میرویس منستا سفته دا پیژنم. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته وکړم دا پیغام وایم چې موږ په کندهار ولایت کې د کار زمینان درسته کې نه مسایده لکه ټول ځوانان د کار یا پر کور ناسي. دا ځوانان خو دا ځوانان جوړ شي اغلا او ته مخ کې و سم د ځوانان په اغلا او په نشي تو کوخته دي. هلی می اشرف غنی احمد دې څخه دا غده چې کرا چې کار مشته ورابات. والسلام.
وعلیکم السلام. په دې هیله چې ستاسو دغه ستونزې چارواکو هم اوریدلې وي. دا لومړی ځل نه دی په وار وار د ډول شکایتونه موږ ته رسیدلي او چارواکو ته مو رسولې دي. هغوی هم ژمنې کړي چې ځوانان به له دې ناخوالو راباسي خو تر اوسه لیدل کېږي چې په دې برخه کې څه نه دي سوي. اما هیله سته چې دا تورې تیارې به یوه ورځ رڼا سي. دوستانو دا اونۍ موږ ته پر نورو بېلابېلو ستونزو هم پیغامونه رارسېدلي چې د خپرونې د وخت په پام کې نیولو سره هڅه کوو ځای ورکړو. دغه تماسونه پر مختلفو ستونزو دي په ګټه به یې واورو.
السلام علیکم. زه بختیار ساحل لغمانه یم. زما د غوښتنه د
حکومت د مقامات څخه دا چې د ملي پیوستون پیسې چې د ولایتونو په ولسوالیو کې ورکول کېږي یا د ولسوالیو په نام نه ساحو کې ورکول کېږي، د دې څخه وسلوال طالبان ګټه اخلي او د دغه ګټه ټول عموما هغه وسلوال طالبانو ته رسېږي چې هغوی دې څخه په دهشت افغاني او تروریستي فعالیتونو کې ګټه اخلي بیرته، او د دغه پیسې څخه باید داسې یو ابتکاري کار وکړي، داسې یو بنیادي کار پرې وکړي چې دغه د الینګار په سیند باندې یو د اوبو یو برېښنا جوړ کړي تر څو دې باندې د لغمان د خلکو حتی چې نورو ولایتونو د برېښنا مشکل پرې حل شي. وسلام به احترام.
السلام علیکم رحمۃ اللہ میرین دی ورده ګولار سی ابات ولسوالی دون خی دارینا مول دی ولسوالی خپل ولسوالی مقام نه ډیر فازا دی تقریبا ولا سوکره مو په ولخی داری کې وسیګو د درې کال کې زموږ عمومي لارې بنده کړل په خاص سرک مو مجبور یو په نورو غرو او نورو ساحو کې د موټر تاګ راته کوو، نو هیله ده چې مربوطه مقامات دې توجه وکړي تر څو موږ ته دغه لار خلاصې.
زمانه محبت لري د کله حال لاس خو ځل ورواري زمانه له ورځو دا کومه څخه چې زمې بیر کله نه باندې چې تاسو مشتري ماش په بدل سهي له کوم چې دی دا خبر نشته په تمام سلام.
السلام علیکم زین سر احمد د پراده ولایت د بلبلک د ولسوالۍ د شرابات کلی وسیدون کيم زموږ پر وطنو باندې خارجان کچنایان امریکایان تیارو دلاره سام او پښل او سیم پښی تریاک په نامه تریاک وچکی تریاک کښتنه ټول پر برباد شو او ساس کل کنجی ته مکرل ټول را کنجی ته مخلاص دی وام شه راتونه ک نو اخر څه لرو نه باند لرو نه برک لرو نه وبلرو د ډیزلی ماشینان په ستاره پټ کو هغه خارجان مې په کښتو سامنے پښی ایوانان موږ ګرګی پټ کړه مراد کې خدای پامن.
زه محمد رحیم مسافر د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ د استانی د سیمې زما غوښتنه د اقتصاد وزارت صدا ده چې امنیت خو نه راځي په هر ځای کې اور بل دی، نو دغه د پمبو په افریقا خو دی فعال کړي هیڅ شی قیمت نه لري، موږ باید ټول ولس شش کال تاریخ وکړو. والسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد د شنوارو د کلینا تاسره په اړیکه کیمه د ازادي اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه او نیک ایلی په نوابات کې ډیر ارج مرج ده، ډیر خپلواکي خپل سری خلک وسلې د شپې ګرځوي او څوک په کوڅو کې یا د شپې د باندې وتلی نشي، نو دولت نه دا زمونږ خواهش ده او غوښتنه هم ده چې زر تر زره دغه د خپلواکو او خپل سرو ډلو مخنیوی وکړي، او زمونږ خپله په محمد راقي ولایت کې یاسو سرکم خامه ده او نشو کولی د لس دقو لاره موږ په یو نیم ساعت کې یا په دوه ساعتو کې دا موږ طی کوو او بازار ته ځو. زمونږ مریضان په تکلیف کې دي، یو کلینیک په نوابات کې ده، په نوابات کې هغه چې ورسي تا ته نقصه درکړي ویلاسه شخصي شفاخانه ته، نو نه موږ مکتب سم لرو نه کلینیک لرو او نه زمونږ وبسته دغه فلحال راسه زمونږ جوار کښت او کار هر شی زمونږ وسوځېده. وسلام به احترام.
السلام علیکم زم بلایم څنګه هاشه خبرې کوم نه مشکل لودي په دا مکتبو کې وسانه وي دا ستمر را وته دي چې باید ریشانی وکي، نو ما دې ریشانو په خپل تاسو سره ویل چې دا ریشانی څنګه ساده دا باید وسی نو وسی دا ریشانی خو چې دی مشتوای ریشانی وکي او دې ریشانی خو چې کم شو کوم کې چې نو په چې او کم نه اسو نو بیا په خوشو باندې هیڅ خو نه کوي پښوبانی د دریشان د هم داوا نشي مشروم دریشي په نکي خپل پښوبانی ناشي نو لري سات خاط خبر نشته چې کین را کوسي او بیا موږ په هر شاګرد د دې تیار دي چې بیا دریشو غونډې نو کچیر چې کین ني نو بیا دریشي خو څل خو نه ممکن خبره ده دی نه ممکن خبره ده و ځان ما دا یو مشکل دی دا کوم شریان دوله سوي.
زه د روزګان ولایت د جراوت ورسوالۍ څخه امدګل خبره کوم، موږ د ستانیه پر وزیر صاحب باندې یعنی پر وزیر صاحب د ستانیه باندې هر څه کوو چې محترمه د جراوت د شتخانه پلج یو جرار و هغه هم پیسې اخیستې دي وایستې دي محترمه هر څوک خپل د لاس سره راولي یو جرار و یو ډاکټر و هغه می فکرې دی و فکر کې ناشي یو نرسان خواران ولای چې مرڅو کو پاسمانو کې چې شو کو تر شو په دې کې چې کیته څه په تکې ول چې محترم دا ته خداره ته په اجازه خدای د جلاو چې په غنه پاج دغه ډاکټر صاحب چې په دې ته مونږ هیڅ شي نه غواړو محترم یو مشرب خلک نه غواړو یو سړک نه غواړو یو امنیت نه غواړو دا درې شان په دنیا کې مونږ نه غواړو چې امنیت شو په خانه سړک
دوستانو د نن ورځې خبرونه مو هم دومره وه. البته نور تماسونه هم را سره دي خو وخت نور خلاصو او موږ هڅه کوو پاته پیغامونه په نورو خبرونو کې ځای کړو. یو ځل بیا یادونه کوم د خبرونه ستاسو د نظریو او راغلو ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي او د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. د پیغام ثبتونکو دستګاه شمیرې چې وروسته درته اعلانیږي در سره ولیکئ او موږ ته زنګ وهئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.